خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. دا ما خام شپک بجی دی دا ازادی راڈیو دا ما خمر خبری مجلہ ز رضوان مراد وړاندې کوم. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې آصف حبیبی پر مخوړي. د افغان حکومت چارواکي وایي چې له حزب اسلامي سره د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې په چټکۍ روانې دي. د امنیت شورا هیله مندي ښیي چې د څلور کلن امنیتي پلان په عملي کېدو سره به امنیتي او دفاعي ځواکونه ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي. د دې او نورو مهمو رپورټونو جزئیات په همدې نیم ساعت کې اورئ، خو په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویاند وایي چې روان میلادي کال به طالبان د افغان ځواکونو د مقابلې توان ونه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس روسیې ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې له مداخلې لاس واخلي، او قرغزستان له ترکیې سره د یو مهم ترهګر په نیولو کې مرسته کوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند وایي نوی میلادي کال به افغان ځواکونه په پیاوړي ځواک سره د جګړې ډګر ته داخل شي چې طالبان به یې د مقابلې توان ونه لري. د دغه ماموریت ویاند جنرال چارلس کلیفلند له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل:
زه باور لرم چې افغان امنیتي ځواکونه به د جګړې په ډګر کې پیاوړي وي. طالبانو دا درک کړي چې جګړه د حل لاره نه ده، او هغه څه چې موږ ته روښانه دي دا دي چې طالبان د جګړې ګټونکي نه دي، ځکه چې ظرفیت یې ټیټ دی.
جنرال کلیفلند زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه په سږ کال د جګړې په ډګر کې یوازې نه وي، او د درنو تجهیزاتو له اړخه نړیوالې ټولنې ورته زیات پام کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هیله منه ده چې د څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ستراتیژیک هدف ترلاسه شي. د دغې شورا ویاند تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل:
البته دغه پلان د 2018 کال له پیله د اجرا وړ دی، او هیله من یو د څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تشخیص شوي ستراتیژیک هدف ترلاسه شي.
که څه هم شاغل غورځنګ د موضوع د محرموالي په اساس جزئیات شریک نه کړل، خو څرګنده یې کړه چې د دغه پلان له مخې به په راتلونکو څلورو کلونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه انکشاف وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. فضل هادي مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل:
کابلوف کوم وړاندې د افغانستان په حق کړی دا او سناتور صاحبانو دا د افغانستان په مواد کې لاسوهنه ده. د روسانو متوقع دا ده چې خپل دنیایي کشمکشونه د امریکا سره خپل تربیناتونه په افغانستان کې سرته ونه رسوي، د افغانستان د بدو حالات نه استفاده وکړي چې دا د روسانو په خیر هم نه ده.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترکیې له اناتولیا خبري اژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت کړی. افغان چارواکي وایي ازبکستان لیواله دی چې له افغانستان سره د سړکونو، اوسپنې پټلۍ، د برېښنا د بندونو او باغدارۍ په برخو کې مرستې وکړي. دغه څرګندونې د افغان ولسمشر سلاکار همایون قیومي نن له ازبکستان څخه د افغان پلاوي تر راستنېدو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وکړې. یاد افغان پلاوي چې د افغان حکومت د کابینې یو شمېر وزیران هم پکې شامل وو، د جدي میاشتې په شپږمه د افغانستان او ازبکستان د حکومتونو ترمنځ د ګډ تجارتي، ترانزیټي او اقتصادي کمیسیون کې چې په تاشکند کې جوړ شوی وو ګډون کړی وو. او سر ژمی په لومړي ځل په کابل کې واوره وورېده. یو شمېر کابل ښاریان لارو کوڅو ته راووتل، د واورې ننداره یې وکړه او د واورې د ورېدو عکسونه یې واخیستل. له ازادي راډیو خبرونه اوري. قرغزي چارواکي وایي دوی له ترکیې سره هڅه کوي چې هغه مشکوک کس وپیژندل شي چې د نوي کال په شپه یې په استانبول کې پر نایټ کلب برید وکړ او 9 کسان یې ووشل. د قرغزستان د ملي امنیت ویاند راحت سلیمانوف ازادي راډیو ته نن وویل چې قرغزي چارواکي کوشش کوي چې د هغه قرغزي پاسپورت اصلیت معلوم کړي چې په ډله ییزو رسنیو کې عکس خپور شوی دی. برید کوونکی چې لا ترای تم دی، د جنوري په لومړۍ نیټه د شپې 1:30 بجې په استانبول کې رینا نایټ کلب ته ورننوت او په اتومات وسله یې پر هغو کسانو ډزې وکړې چې هغوی د نوي کال د لمانځلو لپاره راغونډ شوي وو. دې کس 9 کسان وژل او 9 نور ټپیان کړل. داعش ته د برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دی چې په دې ډول دوی په سوریه کې د ترکیې د پوځي مداخلې انتقام واخیست. بل لور ته د ترکیې سرجاسم بنی علي یلدریم نن په انقره کې یو شمېر وکیلانو ته د داعش پر ضد عملیاتو په اړه معلومات ورکړل او ویې ویل:
فرات کاوکانن 130
نن د جنوري 3مه د فرات د سپر په نوم د عملیاتو 133 ورځ ده. تر نن د داعش 1200 وسلوال ځپل شوی دي. دا شمیره د هغو کسانو په ګډون چې نیول شوی دي 1516 تنو ته رسیږي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د سوریې یخی وسلوالو ډلو د دوشنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د روسیې په نوښت سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. د ډلو وویل چې دوی د دې لپاره دا پریکړه کوي چې د سوریې حکومت له ټینګ شوي 4 ورځنی اوربند څخه سرغړونه کړې ده. حکومتي ځواکونو د دوشنبه په ورځ د دمشق شاوخوا او حلب کې حملو ته په داسې حال کې زور ورکړی و چې هڅه یې کوله دغو ښارونو ته د اوبو رسولو شبکې خوندي کړي. یخی وسلوالو په یو بیان کې وویل چې د پوځ او د ایران ملاتړو ملیشو لخوا هر ځمکنی پرمختګ به د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې او هم د روسیې او ترکیې په مرسته ټینګ شوی اوربند چې د دسمبر له 10 نافذ شوی پای ته ورسوي. او روسیې خبرداري چې ایران د 9 روپۍ اوسیي کمپنیو له سپور کړی دی چې په ایران کې د تیلو او ګازو په برخو کې د مزایدې لارې پروژې پلي کولای شي. د ایران د تیلو وزارت نن وویل چې د ایران د تیلو ملي کمپنۍ به ډیر ژر د انرژي د استخراج او تولید اعلانونه خپاره کړي. دا هغه څه دي چې ایران د اټومي تړون له موافقې وروسته اوس کولای شي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. افغان حکومت ویل حزب اسلامی سره د موافقه د عملی کول لپاره هڅه په چټکۍ روان دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د 4 کلن امنیتی پلان په عملی کېدو سره به د امنیتی او دفاعي ځواکونو ټاکل شوی هدف ترلاسه شي. د پوځي چارو کارپوهان هم په نظرونه لري.
اردو مدرنیزی ساختن و اکمال پیشرفت دی جمعی سلام و وسائل و ای داشیان تا نظر
کنیم. ننګرهار امنیتی چارواکی وایی د دولت یو شمیر وسلوال مخالفان چې مشهور خلک هم پکې شامل دي د دوی لخوا نیول شوی دي. پروانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوی او ډیسپلین کمیټه مشران اعلان کړل.
غواړم چې نن اعلان وکړم چې نوروز منګل د افغانستان چیف سلیکټر.
او په سوریه کې د دولت وسلوال مخالفان وی د سولې خبرې نه کوي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 5 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د سولې د موافقې د تطبیق د ګډ کمیسون مشر محمد اکرم خپلواک وی د موافقې د عملی کولو لپاره هڅې په چټکۍ روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي یو ویندوی له ازادي رادیو سره په مرکه کې د دې موافقې د عملی کېدو لپاره د حکومت هڅې کمزورې بللې دي. له بله پلوه نړیوالې رسنۍ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویان د په حواله وایي چې د هیواد د بندیزونو لسټه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د لرې کولو هڅې ځنډولې دي. ماریا زخروا ندی ویلي چې حکومت یې ولې دا کار کړی دی او په دې ارتباط د څه ډول جزئیاتو ترلاسه کولو غوښتونکي دي، خو ویلي دي چې په مطلق ډول یې د داسې اقدام مخنیوی نه دی کړی. فرشته جلالزی په ریپورت لري.
د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د روغې جوړې د موافقې د تطبیق د ګډ کمیسون مشر محمد اکرم خپلواک وایي د حزب اسلامي د بندیانو یو نوملړ بچي عدلي او قضایي ادارو څېړلې او برابر کړی راتلونکي اونۍ ولسمشر ته واستول شي.
من ته دی تقریبا یو میاشت مخکې د 400 بندیانو رسمي لیست سپارلی ده چې په هغې باندې زموږ عدلي او قضایي ارګانونو د هغوی په دوسیې باندې قوي کار شروع کړی ده او تر نیمایي نه زیاتې ټولې دوسیې یې کتلي دي. د توافقنامې د موادو سره په معیار باندې هغه دوسیې چې برابرې دي انشاءالله په راتلونکې هفته کې به په زیات تعداد باندې د توافقنامې د موادو سره سم د هغو بندیانو نوملړ اسماف جمهور رئیس او د حکومت رهبری ته وړاندې شي چې یو پاړون باندې اقدام وکړي.
له حزب اسلامي سره د حکومت موافقه پر اساس د افغانستان حکومت په ورستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د دې ګوند د مشر نوم د بندیزونو لیست وباسي. روسه داسې رپورټونه خبره شو چې روسیې ځینې مسلې مطرح کړي چې شاید د بهیر ته خنډ پیښ کړي. وال ستریت ژورنال رسپانی د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی ماریا زخاروفا حواله وویل چې د هیواد د بندیزونو له لسته د حکمتیار د نوم د لری کېدو مسله ځنډولې، خو رسمي مخالفت یې نه دی کړی. د حزب اسلامي یو ویندوی حشمت الله ارشد نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د روسیې په ګډون د زیاتو هیوادونو ډیپلوماتانو ډاډ ورکړی چې له حکومت سره به د دوی د سولې د موافقې د موادو په عملي کېدو کې مرسته کوي. خو ښاغلی ارشد په دې ارتباط د حکومت د هڅو له سستوالي شکایت وکړ.
خلاصي زندانیان سیاسي حزب از رفع تعهدات، زمینه مساعد شدن برای مهاجرین، توزیع زمین و جای، ای از ماده های مهم توافقنامه بود، ولی تا هنوز چیزی عملی را ما نمی بینیم. کارا بسیار به کندی پیش می ره و ما از عملکرد دولت جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به تعهداتی که داشت شدیدا ناراض هستیم.
خو له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې د موافقې د عملي کولو د ځانګړي کمیسون مشر محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅې په چټکۍ روانې دي او د موافقې د عملي کولو بهیر ته خنډ نسته. ښاغلی خپلواک وویل ځینې تخنیکي مسایل شته چې د حل لپاره یې کار روان دی او د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د سازمان له غړو هیوادونو سره په دې ارتباط معلومات تبادله کوي او خبرې کوي. ښاغلی خپلواک هم دا څرګنده کړه چې د امنیت شورا د بندیزونو له لسته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو ته هم سیاسي موانع نشته او د دې شورا دایمي او غیر دایمي غړو ډاډ ورکړی چې پلان وخت کې به پر دې مسله رسمي بحثونه پیل کړي.
په دې اړوند ځینې توضیحات او ځینې تفصیلونه چې هغه وخت په وخت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او زمونږ ډیپلوماټیکو چینلونو په مختلفو هوادو کې او هم په ملل متحد کې زمونږ دایمي استازي دغه په اړوند باندې توضیحات ورکړي دي. ټول شی فرق لري، یو په رسمي توګه د یو پروسی مخالفت ده او یو هر مملک د مختلفو برخو کې دینو تشویشونو او توضیحات لري، توضیحات ته ضرورت لري دغه تشویشونو د رفع کولو لپاره او دینو تخنیکی توضیحات لپاره. د افغانستان اسلامي جمهوریت مخالفت لري چې ټول هغه څه دی لري هغه ورسره د ډیپلوماټیکو چونو لري حل.
د افغانستان حکومت په سپتمبر کې د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار سره د روغې موافقه وکړه. د دې موافقې پر اساس باید د حزب اسلامي بندیان له زندانونو آزاد شي او د ګلبدین حکمتیار نوم باید د امنیت شورا د بندیزونو له لسته وایستل شي. د وال ستریت ژورنال په حواله کچیر د ښاغلی حکمتیار نوم له دې لسته ونیستل شي نو د هغه د توقيف امکان شته او له مخالفو ډلو سره د سولې لپاره د حکومت د هڅو د ناکامۍ سبب ګرځېدلای شي. د یو شمېر څارونکو په باور له حزب اسلامي سره د سولې د دې موافقې عملي کېدل شای په افغانستان کې د حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ د روغې جوړې د هڅو اساس کېږي.
و امر دل چې افغان حکومت وی له حزب اسلامي سره د موافقې د عمل کېدو لپاره حادثه په چټکۍ روان دي. خدا د حزب یو ویان بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د دې موافقې د عمل کولو لپاره حادثه په چټکۍ سره پرمخ نه وړي. د افغانستان د امنیت شورا هیله مندي خي چې د څلور کلن امنیتي پلان په عملي کېدو سره به د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټاکل شوی هدف ترلاسه شي. د ملي امنیت شورا دفتر ویاند تواب غورزنګ ویل له دې وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د دې شورا لخوا په تایید شوي پلان عمل کوي. هغه د اسنادو د محرموالي له امله د دې پلان جزئیات شریک نه کړل، خو وایي چې د همدغه څلور کلن پلان له مخې امنیتي ځواکونه ښه پرمختګ کولی شي. نور حال د واصل وسال په رپورټ کې اورو.
د څلور کلن امنیتي پلان له مخې امنیتی لومړیتوبونو ته په کتو به افغان امنیتی سواکونه ښه پرمختګ او انکشاف وکړي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ د سه شنبه پورسته دغه مطلب په سرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د دغه څلور کلن پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتی سواکونو ظرفیت پورته لاړ شي او د تجهیزاتو وسایطو له پلوه به هم دغه سواکونه ښه پرمختګ وکړي. ښاغلی غورزنګ هیله ښیي چې د دغه پلان په عملي کېدو سره به ټاکل شوی هدفونه ترلاسه شي.
دی پلان البته شروع سال 2017 مورد اجرا
دغه پلان د 2017 میلادي کال له شروع کېدو سره د اجرا وړ دی او هلمان يم چې دغه پلان په پلي کېدو سره به څلور کلن ستراتیژیک امنیتی او دفاعي هدفونه ترلاسه شي.
تشخیص شده برآورده بشه.
خاغلی غورزنګ هم دارنګ ویل چې دغه پلان به د ملي شورا په ځنګړی توګه د ولسی جرګې او مشرانو جرګې امنیتی او دفاعي کمیسیونونو سره هم شریک شي. د غورزنګ په خبره په ملي شورا کې د خلکو د استازو نظر دوی ته په دې برخه کې مهم دی. افغانستان له دې وړاندې ځنګړی امنیتی پلان نه درلود او په دې وروستیو کې د افغانستان د امنیت شورا د دوشنبه پورس په وناسته کې سلور کلن امنیتی پلان تایید کړ. خو پښتنه اوس دا چې آیا د افغانستان حکومت به وتوانیږي چې دغه سلور کلن پلان عملی کړي. د پوځي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې د امنیتی ځواکونو د ظرفیت لوړونې د دغه پلان پلي کول به د نړیوالو هیوادونو د مرستې پرته ستونزمن وي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل سره له دې چې د دغه پلان تدوین او تایید د حکومت له لاسته راوړنو څخه ګڼي، خو ټینګار کوي چې د دغه پلان په پلي کېدو کې باید ناغېړي ونه شي.
یو مملکت به هرڅه جوړی خوسته ځکه چې دا طویل مدت دی کوتاه مدت دا طویل مدت د څلور کالو لپاره جوړیږي. دا دکتوري نظامي هم ورته ویل کېږي. په دغه پلانو کې اردو مدرنیزي ساختن دی یا په اصطلاح د مسلح قوتونو اکمال دی، د پیشرفت دی، د نوي سلام نوي وسایل نوي قواوي دا شیان په نظر کې نیول کېږي.
ښاغلی مرخیل هیله من دی که دغه پلان په سمه توګه عملي شي نو افغان امنیتي ځواکونه به ښه پرمختګ وکړي. د پوځي چارو کارپوهانو په خبره اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه له یو شمېر ننګونو سره په ځانګړې توګه د پرمختللو تجهیزاتو له کموالي سره مخ دي. خو د امنیت شورا ویان وایي چې د دغه سلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز ترڅنګ نورې ستونزې هم هوارې شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د ننګرهار امنیتي ځواکونو 15 تنه دولت وسلوال مخالفان ژوند نیولي او 6 تنه دولت وسلوال مخالفان بیا د سولې له پروسې سره اوسې شوي دي. چارواکي وایي په نیول شو کې هغه کس هم شامل دی چې د طالبانو لپاره به له خلکو نه د عشر په نوم په زوره پیسې راټولولې. په دغه نور حال له ننګرهاره د آزادی رادیو خبریال شاه محمود شینواری په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د تیرې ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 15 تنه د دولت وسلوال مخالفین نیولي. د ولایت وینا تاوله خو ګڼه وایي په نیول شوو کسانو کې 3 تنه منخښونکي وو او 2 تنه په بټیکوټ ولسوالۍ کې نیول شوي چې یو هم د سید جلال په نوم کس دی چې د بده طالبانو لپاره له خلکو نه د اوشر په نوم پیسې راټولولې.
ملي امنیت 3 کسان چې دوی منخښونکي ول په یو ټوډول موټر کې سپارول د وسایل او الټو او همدارنګه توپانچو سره یو ځای نیول شوی دی چې اوس مهال ترنور چرن لاندې دي. همدارز ملي امنیت منصوبینو په بټیکوټ ولسوالۍ کې هغه وسلوال طالب چې محمد جلال نومیږي چې د اوشر او زکات په نومي پیسې راټولولې او لدغه لارې څخه په د ننګرهار په ګډ شمېر ولسوالیو کې وسلوال طالبان تقویه کول او لامل تخریبي کړنې ترسره کولې. هغه ژوندین ولې د سره یو بل ملګری الیاس محمد هم د دواړو ژوندین ول شوی.
اتاوله خوګیانه وای په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو یو شپه کسې ډله چې په خوګیانو په چراغام او چپرهار ولسوالیو کې د دولت ضد کړنې تر سره کولې د سولې پروسیسر یوځ شوې دي.
شپکتنه د امام جان په مشرۍ باندې وسلوال طالبان چې دوی په پچراګام ولسوالۍ خوګرنو چفرهر ولسوالۍ کې تخریبي کړنې په خاطر سره کولی. په زینو مهمو برخو کې هم دوی چخپلې ترپونې کړې دي. په کې هم لاس ترلوده دوی خوشبختانه له وسلوال فعالیت څخه لاس واخیسته او د سولې روان بهیر سره یوځای شول. دوی لزان سره درنیو سپکې وسلې هم د ملي امنیت منصوبینو ته سپارلې دي.
د ولایتي چارواکو په خبره تر اوسه شاوخوا زر تنه د دولت وسلوال مخالفین د سولې پروسیسر یوځای شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو پیښو په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. برنامه چشمانداز آینده افغانستان چې د انګلیسي ژبې د زده کړې په مقصد په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا تمویلیږي د سې شنبې پورز د 300 زده کوونکو په فارغېدو سره پای ته ورسید. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل چې د ولسی جرګې لخوا سلب اعتماد شوی هم ده دغه پروګرام وستای او د امریکا له سفارت وغوښتل چې دغه پروګرام ته د ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د علاءالدین د روزنتون ماشومان چې دغه پروګرام یې پای ته ورسوه او اوس په انګلیسي ژبه روانې خبرې کوي له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی ته د زده کړو ښې زمینې برابرې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
All of this is very important for improvement of the students. دغه انجونی او هلکان چې دوه کال وړاندې په انګلیسي ژبه هیڅ نه پوهېدل، اوس د امریکا د متحدو ایالاتو په انګلیسي ژبه روانې خبرې کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین وریاخیل چې د ولسی جرګې لخوا سلب اعتماد شوی، د سه شنبه په ورځ په کابل کې د دغه نجونو او هلکانو د فراغت په مراسمو کې د امریکا له سفارت وغوښتل چې دغه پروګرام ته د ادامه ورکړي.
افغانستان مملکت است که هم غریب است و هم غنی.
دی وویل افغانستان یو هیواد دی چې هم غریب دی او هم شتمن. سلور لسیزې جنگ د بیوزلۍ لامل دی، خو په سلو کې شپېته ځوانان شتمني ده. ډېر هیوادونه دغه شتمني نه لري او له بیوزلۍ سره یې مخ دي. مرمن وریاخیل د هیواد په مرکز ولایتونو کې د روزنتونونو ستونزې په ګوته کړې او اوارولو ته یې د ځان وررسولو ډاډ ورکړ. دیو ویل د کابل د بیلابیلو روزنتونونو شاوخوا 300 ماشومانو د برنامه چشمانداز آینده افغانستان څخه چې د انګلیسي ژبې د زده کړې په خاطر د امریکا د سفارت لخوا تمویلیږي ګټه اخیستې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روزنتونونو رئیس فیضان احمد کاکړ وایي چې په دغه روزنیزه دوره کې شاوخوا 10 زده کوونکي د ښوونکو په توګه روزل شوي او کولی شي چې نور وروزي. په ورته وخت کې ځینې ماشومان چې د دغه پروګرام له ګټو برخمن شوي د امریکا له سفارت مننه کوي او ترې غواړي چې دغه پروګرام د ټولو روزنتونونو زده کوونکو ته پیل کړي. عطیه صدف ناصری او حسیبه اکبری وایي
همه با هم یقین داریم و میدانیم که هر قدمی که برای آموزش اولاد افغان برداشته شود که قدم نیک، مفید و ارزشمند است.
سم کول چې تاسو بیان وکړم د اهمیت څخه ځکه چې موږ کوم څه په ټول ارزو کې په تبابت کې معلومی کې په ټول شهر کې ځکه کولی شو چې انګلیسي څخه زده کړه وکړو او هغه ډیره ګټوره دی انسان ته.
د دغه پروګرام ځینې زده کوونکي چې د هند او ترکیې د سفارتونو لخوا د زده کړو په خاطر بهر ته استول شوي وو، له حکومت غواړي چې د زده کړو ښې زمینې د ورته برابرې کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بې سرپرسته ماشومانو د روزلو لپاره په هیواد کې دوه ودانۍ جوړوي چې د دوی د روزلو لپاره به کافي ځای او امکانات ولري.
تاسې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي او ډسپلین کمیټې مشران اعلان کړل. د کرکټ بورډ ادارې مشر د سه شنبې پر ورځ د دغو کمیټو د مشرانو او غړو د پیژندلو پر مهال د دواړو کمیټو په خپلواکۍ ټینګار وکړ او وویل چې د یادو کمیټو مشران باید په پوره خپلواکۍ سره خپلې چارې پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د دواړو کمیټو مشرانو ژمنه وکړه چې د ولس د غوښتنو سره سم به کار کوي او په دې برخه کې به چاته د شکایت موقع هم نه ورکوي. سباون کاکړ په رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کرکټ بورډ نوی مشر په خپل تازه اقدام کې د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی نوروز منګل د لوبغاړو د غوراوي او هستیګل عابد د ډسپلین کمیټې د مشر په توګه اعلان کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشال د سه شنبه په ورځ د دوو کمیټو د مشرانو او غړو د پیژندنې پر مهال وویل چې دواړه کمیټې به په پوره خپلواکۍ سره خپلې چارې مخته او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي. ښاغلی مشال وویل چې ښاغلی نوروز منګل یو تجربه لرونکی لوبغاړی دی او د ده له تجربو څخه باید کار وختل شي.
د دې لپاره چې موږ کرکټ بورډ د دې له تجربو نه، د دې له وړتیاو نه او د دې له مهارتونو سالمه استفاده کړې وي او د دې مو د کرکټ په ډګر کې ځان سره نږدې ساتلې وي، غواړم چې نن اعلان وکړم چې نوروز منګل د افغانستان چیف سلیکټر.
د کرکټ د غوراوي کمیټې دوه نور غړي عبدالولي امین او احمد شاه سلیمان خیل وټاکل شو. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوی مشر نوروز منګل ویل هڅه به مې دا وي چې چاته د شکایت موقع ورنکړم او د یو ښه او غوره ټیم په جوړولو کې نه ستړی کېدونکي هلې ځلې وکړم.
داسې ټیم جوړو چې نه به لوبغاړو ته کوم شکایت وي، نه به انشاءالله دغه هیوادوالو ته کوم داسې موقع په لاس ورځي چې هغوی شکایت وکړي. نو یو ښه پلان به جوړو او چې وکولی شو چې روان کوم میچونه دي او ډېر اساس او ډېر داسې میچونه چې هېڅ رس نه شو اخیستلی. د 2019 ورلډ کپ دپاره همدغسې د ټیسټ کوم هغه چې رواني لوبې رواني هغې دپاره به کوشش کوو چې یو ښه معیاري ټیم جوړ کړو.
د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر د ملي ټیم منیجر دولت احمد زی و. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ د ډسپلین کمیټې نوی مشر هستیګل عابد هم ژمنه وکړه چې خپله دنده به په ښه ډول ترسره او چاته به د شکایت موقع ورنکړي. ښاغلی عاطف مشال د ولسمشر لخوا د کرکټ بورډ د نوی مشر له ټاکل کېدو وروسته ژمنه وکړه چې د کرکټ بورډ په اداره کې به اصلاحات راولي او د لوبغاړو د غوراوي یو مسلکي او خپلواک کمیټه به جوړوي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند لپاره دوه مرستيال والیان ټاکل شوې دي. دا چې د هلمند د ولایت لپاره د دوه مرستيالانو ته څه اړتیا وه او د دې ټاکنې هدف څه دی په دې اړه زموږ همکار محمد الیاس تایی د هلمند له والی حیات الله حیات سره خبرې کړې دي.
ولسمشر ځانګړی پاملرنه لوي د هغه ولایتونو لپاره چې هغه نه عام نه دي او په دې کې یو هم د نامنترینو ولایتونو نه هلمند ده. د هغه ځانګړې پاملرنې په اساس باندې رئیس جمهور ژمنه کړې چې د هلمند لپاره د یوه مرستیال دوه معاونین ورکړي او د دې تر شا لویه موخه دا ده تر څو د دې دوه معاونینو په واسطه باندې ورځني مسایل اداري مالی او هغه ټولنیز او یا اجتماعي مسایل چې هغه په ولایت پورې مربوط وي هغه مخ په وړاندې ویوړل شي او والی کافی وخت ولري تر څو په نظامي مسایلو او همدارنګه په نورو ستراتیژیکو مسایلو باندې غور وکړي او هغې ته لاسرسی ولري څنګه چې لازمه ده.
څه به کوي دا معاونین؟ دنده به یې څه وي او فکر کوي د قوانینو له مخې ستونزه نه رامنځته کیږي ځکه دوی بودیجې ته اړتیا لري، صلاحیتونه دي، دفترونه دي، څه فکر کوي؟
زه فکر کوم تاسو معلومه ده چې د تشکیل موضوع ده که د بودیجې ده هغه ټول د ولسمشر د صلاحیتونو نه ده او دا باید دا موضوع موږ بلې خواته وینسو. دا زه فکر کوم د هلمند په ولسونو باندې یو پیرزوینه ده. د یوه دو معاونین به د ولایت په کچه د خلکو ستونزو او نورو ته خاصه رسیدګي او په خپل وخت سره وکولای شي او همدارنګه به والی ته دا فرصت په لاس ورکول شي تر څو په لویو ستراتیژیکو مسایلو باندې تمرکز وکړي.
والیانو ته ویل کیږي ډیر صلاحیت ورکول شوی دی، یو شمېر صلاحیتونه ور اضافه شوي دي لکه د هلمند والی او د روزګان والی. دا څه ډول صلاحیتونه وه چې اضافه شوه
په دې وروستیو کې؟ د هلمند او روزګان لپاره ځانګړي فیصله یو سهولت چې والیانو ته ورکول شو هغه دا ده چې دوی کولی شي په آزاد لاس سره هغه استعدادونه چې د ولایت په کچه دي په ادارو کې عدلونو بدلون راولي، د سی ډي آر د پروسې نه مستثنا او هغه لیست د ولسمشر سره شریک او اړوندو وزارتو سره او دغه عدلون بدلون په ادارو کې تطبیق تر څو وکولی شو ولس ته د ښه خدمت جوګه شو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان وی د اوربند په اړه مذاکرات به دروي. دغه اوربند د 2014 کال د دسمبر له 10 نیټې څخه د روسیې او ترکیې په منځګړتوب نافذ شو. ویل کیږي له اوربند سره په تیرو څو ورځو کې دمشق او حلب په شاوخوا سیمو کې ځینې نښتې شوې دي. فریبا ظاهر په دې اړه د آزادی رادیو د خبر د څنګه رپورټ لري.
د سوریه د حکومت مخالفین وایي په دې وروستیو کې د لاډی روسي مدنیول لپاره د حکومتي ځواکونو هڅې کولای سي د سولې خبرو پیلېدو ته زیان ورسوي. په هغې لمه کې چې د حکومت مخالفین له لورې خبره شوی راغلی چې د ایران په ملاتړ د سوریه رژیم ته وفادار ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د پرمختګ په هدف اقداماتو سره د سولې خبرو ته زیان رسولی دی. د رژیم د مخالفینو په خبره حکومتي ځواکونو او پلویانو یې د مخالفینو په سیمو کې په راکټي بریدونو سره له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. په ایلمی کې دا خبره هم سوي چې د حکومتي ځواکونو بریدونه د سوریې په بیلابیلو سیمو کې د زرګونو کسانو ژوند ګواښي. بلخوا د سوریې رژیم بیا په دمشق او حلب کې د حکومت مخالفینو لخوا د بریدونو خبره کوي. روسیه او ترکیه د دسمبر پر 10 نیټه د اوربند له نافذېدو سره د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د سولې پر خبرو کار پیل کړ. تمه کېږي د جنوري میاشتې په اوږدو کې د سوریه د سولې خبرې په آستانا کې وسی، خو د سوریه سیاسي چړونکو د اوربند په اړه ډیر باور نه لري. یو له دغو کارپوهانو محمد العمری دی چې وایي د رژیم مخالفین په خپل منځ کې د اوربند توافق منلو لپاره په څو ډلو ویشل شوی دی.
هو هس لعدد من الاسباب. اولا هذا الاتفاق ليس شموليا بمعنى
دوي د اوربان توافق ماتیدون کیدی. لمړی دا چې په لوړ سطح پر اوربان توافق ونسو، مخالفینو په مرکزی او شمالي برخو کې توافق کړی، خو هغه کسان چې په جنوب کې دي دا توافق نه مني. ویل سو چې د اوربان لڅارنی او یو داسې میکانیزم سره همغږی نه و چې د دې توافق ماتیدو مخه ونیسي او یادي د دې ډول هڅو په وړاندې اقدام وکړي.
اي خرق او الرد على هذا الخرق.
بلخوا په سوریه کې یو بل سیاسي تحلیلګر موازن بلال وایي ترکیه باید د سوریه حکومت رژیم مخالفینو په لیکو کې خپل نفوذ څخه کار واخلي.
اتفاقيات سابقه لوقف اطلاق النار كانت تخرق
دوي دازل دتير بمقايسه اوربان دير بكنترول كيو تردي وناندي تصوزلي اوربان ما تسوي دي زكده وصلوالو زوكونو سام كنترول نكده تركيا بعد توافق دي وارخ بتوجه بر مخالفين مستقيم نفوذ ولري
كبح جماح بعض الفصائل
د سوريا حکومت وای د اوربان ترپایل اوروستا وصلوالو تردیره د اوبو زخیر په نشکړی چې په نتیجه کې د تشرلو اوبه ککړی او حتی زهر چینې سوی دی د ملګرو ملتونو سازمان وای د دسمبر له 28 را په دی خو په دمشق کې شاوخوا 4 میلیونه وګړي د اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ دي
تاسو ازادي رادیو اور ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. دوستانو زموږ د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله تشکر از شما مراد صاحب، ماندن باشین. سلام و به مجله خبری ساعت 6:30 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این نیم ساعت، رئیس جمهور افغانستان هفته آینده فهرست نام های آنده از اعضای حزب اسلامی را دریافت خواهد کرد که در محابس افغانستان زندانی اند و حزب اسلامی می خواهد از بند رها شوند. از تجمعی اعتراضی صدها ایرانی در بیرون از زندان اوین در تهران به شما میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما پیش از آن تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
مشران و جرگه افغانستان اظهارات اخیر نماینده خاص روسیه برای افغانستان را مداخله در امور این کشور خوانده است. شورای امنیت ملی افغانستان از اقدامات و اهداف استراتژیک سخن میگوید و تلاش ها برای ردیابی حمله کننده استانبول شدت یافتند. تفصیل خبرها. سخنگوی ماموریت حمایت قاطی در افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان در سال جاری میلادی علیه مخالفین ماسلح دولت نیرومندتر وارد میدان نبرد خواهند شد. چارلز کلیولند سخنگوی ماموریت حمایت قاطی در افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی، هرچند از شدت یافتن جنگ در سال روان میلادی در این کشور سخن میزند، اما میگوید طالبان در مقایسه با سالهای گذشته ضعیف شدند.
یقین داریم که نیروهای امنیتی افغان نیرومندتر و قویتر وارد میدان نبرد خواهند شد. طالبان این درک را نکردند که جنگ راه حل نیست و موضوعی که بر ما واضح است این است که طالبان برنده جنگ نخواهند بود، چون ظرفیتشان پایین است.
کلیولند همچنان گفت نیروهای امنیتی در سال جاری بیشتر از گذشته مورد توجه جامعه جهانی قرار دارند. رئیس مشران و جرگه افغانستان اظهارات اخیر زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان را مداخله در امور افغانستان خوانده است. فضل عادی ماسلمیار امروز در نشست عمومی مشران و جرگه خواست تا نباید با استفاده از وضعیت بد افغانستان جنگ نیابتی با آمریکا را در این کشور روسیه به پیش ببرد.
کابولوف کمویران در افغانستان پر حق لکره در سناتور سبانو در افغانستان پر موات کلاسوهانه در
وی میگوید کابولوف سخنان را که در پیوند با افغانستان مطرح کرده است مداخله آشکار در امور افغانستان است. از دوستان ما انتظار ما این است که در تنش‌هایشان با آمریکا از اوضاع بد افغانستان استفاده نکنند و این به خیر آنها نیست. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید تمام مجاهدین پاک نبوده و برخی از آنان کارهایی را در گذشته انجام دادند که تا حال اثرات آن باقی مانده است. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی این مسئله را امروز در مراسم یادبود از 23 سال روز کشته شدن جنرال مومن اندرابی در کابل ابراز داشت.
کل مجاهدین سفید نبودن، کل مجاهدین با دیانت نبودن که ما پسانا دیدیم که چی جفاهای زیر نام ازی که حتما این قشر قشر خادم است صورت گرفت و ما جنجالهای از او دوره را تا امروز میکشیم.
سالی افزود فروپاشی اردوی سابق افغانستان در آن زمان هم کار درست نبود و آن را نیز نمیتوان جبران کرد. شورای امنیت ملی افغانستان اظهار امیدواری می کند که با عملی شدن برنامه 4 ساله امنیتی نیروهای افغان به اهداف استراتژیک دست یابند. تواب خورسنگ سخنگوی این شورا:
این پلان البته از شروع سال 2017 مورد اجرا قرار می گیرد. امیدوار هستیم که با تدبیر این پلان هدفهای امنیتی و دفاعی که برای 4 سال آینده هدف‌های استراتژیک دفاعی و امنیتی تشخیص شده برآورده بشه.
و خبر آخر داخلی که نخستین ریزش برف در کابل با استقبال گرم پایتخت نشینان همراه شده است. در چند ماه گذشته با افزایش آلودگی که هوا، مردم در انتظار ریزش باران و برف بودند. مقامات قرقزستان میگویند در همکاری با مقامات ترکیه تحقیقات میکنند تا هویت یک مظنون احتمالی حمله اخیر در استانبول را مشخص سازند. در این حمله که در نخستین ساعات سال نو بر یک کلب شبانه در استانبول رخ داد، 39 تن کشته شدند. این همه در حال است که بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه امروز در انقره به شماری از وکلا در مورد عملیات علیه داعش که مسئول حمله روز سال نو دانسته می شود معلومات داد و گفت:
بگن فرات کاوکانن 130
وی می گوید امروز 3 جنوری 133 روز عملیات ماسما با سپر فرات است. تا امروز 1270 جنگجوی داعش سرکوب شدند. این رقم با شمار آنهایی که دستگیر شدند به 1561 تن می رسد. این بیانات صدر اعظم ترکیه در حالی ایراد شده است که تلاش های جدی برای ردیابی حمله کننده روز سال نو در استانبول ادامه دارد. در اثر حمله‌ای که توسط چند فرد انتحاری بر یک مرکز پلیس در شهر سمارای عراق صورت گرفت، 3 افسر پلیس کشته شدند. مقامات گفتند 4 مرد مسلح واسکت‌های انتحاری بر تن داشتند. نوقت دیروز مرکز پلیس را در ولسوالی متوکل در سمارا هدف قرار داده و کنترل این مرکز را به دست گرفتند. در ختم درگیری مسلحانه چند ساعته که تا صبح وقت امروز دوام کرد، هر 4 حمله کننده از پا درآمدند. 3 پلیس به شمول یک دگرمن در این زد و خورد کشته شده و 4 تن دیگر زخمی شدند. و خبر آخر که ایران لست نام‌های 29 شرکت اروپایی با آسیایی را منتشر کرده است که حکومت به آنها اجازه داده است در پروژه‌های انکشافی ایران غنی از انرژی دخیل گردند. در شرکت‌های اروپایی که شامل این لستند، شرکت انگلو هالندی شل، توتال فرانسه و گازپروم روسیه شاملند. شرکت‌های آسیایی شامل در این لست عبارتند از CNPC و سینوپک انترنشنال، نشنل چین، میتسوبیشی ژاپن و پتروناس مالیزیا. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. رئیس جمهور افغانستان هفته آینده فهرست نام‌های آن عده از اعضای حزب اسلامی را دریافت خواهد کرد که در محابس افغانستان زندانی هستند.
راستون که هفته که با حضیت تعداد بنده حقوق بندیان نملر جلت ماف جمهور رئیس
همچنان صدها تن در اعتراض به حملات انفجاری در مساجد شیعیان در هرات در برابر ساختمان ولایت دست به اعتراض زدند.
این تظاهرات پیامی داره برای مسئولین حکومتی. ما از اینها غفلت میبینیم، ما از اینها بیتفاوتی میبینیم.
همچنان از تجمع اعتراضی صدها ایرانی در بیرون از زندان اوین در تهران هم به شما به تفصیل خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید. رئیس جمهور افغانستان هفته آینده فهرست نام‌های آن عده از اعضای حزب اسلامی را دریافت خواهد کرد که در محابس افغانستان زندانی‌اند و حزب اسلامی خواهان رهایی آنها است. رهایی زندانیان بخشی از توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار است. با امضای این توافقنامه حزب اسلامی برای نخستین بار از مبارزه مسلحانه با حکومت افغانستان رسما دست کشید، هرچند نارضایتی این حزب از حکومت هنوز پا اینجاست. در گزارش امید مرزبان میشنویم که چرا حزب اسلامی از کند بودن پروسه عملی شدن توافقنامه صلح شکایت دارد و ناراضی است.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار خواستار رهایی 488 عضوش از زندان‌های افغانستان شده است. رهایی اعضای حزب اسلامی از زندان‌های افغانستان بخش عمده‌ای از موافقتنامه صلح است که در ماه سپتامبر میان رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امضا شد. ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان ظاهراً بازنگری دوسیه‌های اکثریت این زندانیان را نهایی کرده و فهرست نام‌های آنان هفته آینده بر رئیس جمهور سپرده می‌شود. محمد اکرم خپلواک رئیس کمیسیون تطبیق موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی میگوید رئیس جمهور اشرف غنی سپس درباره رهایی این زندانیان تصمیم خواهد گرفت.
برای ما حدود یک ماه پیش فهرست نام‌های 488 زندانی رسید. ارگان‌های عدلی و قضایی ما کار جدی را بالای دوسیه‌های آنان آغاز کرده است. بیش از نیم این دوسیه‌ها بررسی شدند. نام‌های آنانی که دوسیه‌هایشان با موافقتنامه صلح همخوانی دارد، هفته آینده بر رئیس جمهور و رهبری حکومت فرستاده می‌شود تا آنها در مورد اقدام کنند.
بخش دیگری از موافقتنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان بیرون ساختن نام گلبدین حکمتیار رهبر این حزب از فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد است. کابل این تقاضا را قبلا به شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده است، اما گزارش‌ها می‌رسانند که یکی از اعضای اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد خیلی ها مایل به تصویب این تقاضا نیست. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارش به نقل از ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه می‌نویسد مسکو هرچند رسما با این قضا مخالفت نکرده، اما پروسه بیرون ساختن اسم حکمتیار از فهرست تحریم های سازمان ملل را به تأخیر انداخته است. تأخیر در این پروسه ظاهرا سبب نگرانی و نارضایتی اعضای حزب اسلامی نیز شده است. حشمت الله ارشد یک سخنگوی این حزب امروز در گفتگوی با رادیو آزادی ادعا کرد که حکومت افغانستان در این قسمت آهسته عمل کرده.
خلاصی زندانیان سیاسی حزب از رفع تحقیرات زمینه مساعد شدن بر مهاجرین توضیح زمین و جای ای از ماده های مهم توافق نامه بود، ولی تا هنوز چیزی عملی را ما نمی بینیم. کارا بسیار به کندی پیش می ره و ما از عمل کرده دولت جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به تعهداتی که داشت شدیدا ناراض هستیم.
اما این نارضایتی حزب اسلامی برای محمد اکرم خپلواک رئیس کمیسیون تطبیق موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی چندان پذیرفتنی نیست. خپلواک که مشاور رئیس جمهور افغانستان نیز است به رادیو آزادی گفت کار بالای عملی شدن موافقتنامه صلح به سرعت به پیش می رود. آقای خپلواک افزود که در نهادهای بین المللی و دیپلماتیک نیز در این خصوص مانع خاصی وجود ندارد.
در بعضی موارد نگرانی وجود داشت، اما وزارت خارجه افغانستان، مراجع دیپلماتیک ما در کشورهای مختلف و نماینده دائمی ما در سازمان ملل متحد به این نگرانی ها پاسخ دادند. با پایان رخصتی های کریسمس و آغاز کار دوباره شورای امنیت سازمان ملل متحد انشاءالله در این زمینه شاهد پیشرفت خوب خواهیم بود. ما 100% اطمینان داریم که ممانعتی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
درباره توافق صلح با گلبدین حکمتیار روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال هم نوشته است در صورت عملی نشدن این توافقنامه ممکن است دیگر تلاش های حکومت برای صلح با مخالفانش نیز ناکام شود، در حالی که به باور بعضی ها عملی شدن این توافقنامه شاید راه را برای گفتگوهای صلح با دیگر جناح‌های درگیر با حکومت افغانستان تا حد هموار سازد.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بخونید azadiradio.com. موضوع مهم دیگر این است که یک عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که گفتگوهای عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ با ارگ ریاست جمهوری به ابتکار خودش است و یک اقدام تاکتیکی است تا یک حرکت استراتژیک. سال محمد ریگستانی به رادیو آزادی گفت که این گفتگوها به حزب جمعیت ارتباط ندارد. اما ذبیح الله فطرت معاون سخنگوی جمعیت به رادیو آزادی گفت که این گفتگوها به توافق و مشوره با شورای رهبری جمعیت اسلامی انجام شده و یک اقدام شخصی از سوی آقای نور نیست. احمد هنایش با آقای ریگستانی تلفنی گفتگو کرده و اول از او پرسیده که آقای عطا با ارگ از چه آدرس مذاکره می کند؟
کار شخصی خود استاد است که خواست مذاکره کنه. یعنی ما ربطی که با جمعیت میگن با جمعیت خود ارتباطی نداره.
برداشتایی است ای جریان سیاسی که گویا درز یا شگاف در بین کسایی که بعد محوریت دکتر عبدالله جریان سیاسی شکل گرفت و آمدن توافق تقسیم قدرت صورت گرفت، اینی مسائل فکر میکنن که میره شگاف به وجود میاره. حالا آوازهای مطبوعاتی است که یادرس را که در محوریت دکتر عبدالله شکل گرفته حال تضعیف میشه.
آه بهش شکل نیست که استادت ها از او جمعی که حال بود کمی فاصله میگیره و با ابتکار شخصی خودش میخواه نقشی در حکومت داشته باشه، یه شکل نیست، اما موضوع ابتکار شخصی خودش هست. ما نکته دیگه با جمعیت هیچ ربطی ندارم، خود از شورای رهبری جمعیت هستم، ما رو جمعیت هیچ جلسه نگرفته، به این مذاکراتش دخیل هم نیست. البته ولی از او جمعی که هست و از جریانی که هست کمی فاصله میگیره، یه شکل نیست.
اگر ما بالفرض بگیریم که ابتکار شخصی آقای عطا می باشه، فکر میکنین که ارگ ریاست جمهوری با این دلچسپی کال خیلی از او برابرداری های سیاسی کلان نشان میده، فکر میکنین که با این دید چطور ممکن است که یک فرد سیاسی را با این قدر به اصطلاح دایره کلان مذاکره مطرح میکنه ارگ ریاست جمهوری افغانستان؟
خب مذاکرات ارگ به خاطر تفرقه اندازی در صف ما یک تازگی نداره، ما تن مذاکرات با استاد عطا نیست، با کسای زیاد رابطه دارن و ملاقات کردن و پیشنهادهای وسواس انگیز میکنن با آقای سخوتر نشان میتن، اما داخل کسای دیگه طول وسوسه نشده کدام هدف بزرگ که به خاطر رفع مشکلات کشور باشه وجود نداره. مشکلات اصلی فعلا وضع امنیتی است و وضع اقتصادی است، این به نظر من به اون مشکلات اصلی که کشور ما داره به اون کدام کمک نمیکنه.
خب آقای رستانی، بعض برداشتای دیگه هم از اعتداد یک روح موضوع یک بخش شده که چیز فکر میکنن، میگن اگر او به قول شما اگر دقیق هم باشه که اگر استاد عطا از به ابتکار شخصی خودش به قول شما و از آدرس به اصطلاح جمعیت نرفته باشه، یک به عنوان یک فرد سیاسی خواسته معامله بکنه، بیشتر بر خود استاد عطا را برداشتایی است که گران تمام میشه. چرا استاد عطا را تجرید میکنه و در معاملات گذشته هم نشان داده که ارگ نشینا باز وفادار نبودن، فکر میکنی که استاد عطا را بیشتر به خودش داینده تاوان میرسونه؟
به نظر من نیست که ما تصور کنیم که دیگه استاد از جریان کاملا جدا شده و یک شخص خودش به تمایی کسی دیگر، نه چنین نیست. این به یک اجتهاد سیاسی شه باید برای که یک نفر فکر میکنه که از این طریق میشه برای مردم یک نقش بیشتر قائل شد.
خب او دادن امتیازاتی را که ارگ ریاست جمهوری مطرح شده که برای استاد عطا وعده کرده گفته میشه که یک حد بسیار بلند است. دیگه موضوعی که یک تعداد شما در جریان هستین که یک تعداد بعد از یک مرحله که دکتر عبدالله تصمیم گیری در بخش تشکیل کابینه و در اینا از قول یک تعداد کوتاه آمد و توافق 50-50 را نتانست عملی بکنه، نگرانی‌ها به وجود آمد که نزدیکترین شخصیت‌های سیاسی مثل آقای محمدی، مثل آقای قانونی، اینا از کنار دکتر عبدالله به دور شدن.
در صورت اگر استاد عطا در حکومت سعی بیشتر پیدا کنه، موقف قوی تر پیدا کنه که به ثبات سیاسی کشور کمک کنه، طبعا ما خوشحال میشیم. به استاد عطا عضوی خانواده جهاد است، یک شخص موفق است، به ثبات داره، موفقیت از موفقیت ماست.
خب آقای رئیس‌دانی، دید شما چی است که اون نگرانی هایی که شکل گرفته یک شگافی نباشه که بیشتر کلان شده برای یک به اصطلاح رخنه باز نشه، بیشتر ادامه پیدا نکند؟ فقط کوتاه فشرده گفتگوی ما شما به نتیجه برسیم که برداشت شما آیا یا دیگه کسایی که در این مورد نگرانی دارن آیا موجه است که یک شگاف بوده میتونه؟
نگرانی کسایی که میبینن استادتا خودش به تنهایی با حکومت مذاکره میکنن، نگرانیشان بجای است، اما ما میرم میفهمیم که استادتا به جران تعلق داره که بدون از او بایات سیاسی خود ادامه دادن نمیتونن. ما این را یک حرکت تاکتیکی میدانم تا استراتژی، من از نظر استراتژی کلام تغییر نمودن، ما به یک کشتی سوار هستیم و به یک فرمانش بابسته است.
گفتگوی بود با سالم محمد ریگستانی.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان امنیتی میگویند که حملات تهاجمی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان علیه شورشیان در فصل زمستان همچنان ادامه خواهد یافت. جزئیات این را در این گزارش از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل مشنویم.
مسئولان امنیتی افغان میگویند که فشارها بالای مخالفان مسلح دولت را در زمستان نیز مانند فصل جنگی بهار ادامه میدهند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در یک نشست خبری مشترک با معاون سخنگوی وزارت دفاع بروز سه‌شنبه گفت که در عملیات شفق هدف اساسی از بین بردن هسته های شورشیان و افراد کلیدیشان بوده است. به گفته ای وی این عملیات ها موفق بوده و اهداف تعیین شده از سوی آنان به دست آمده است.
هدف اساسی ایست که برای دشمن فشار وارد شود، دشمن قدرت تحرک و قدرت مانه را در تابستان سال آینده نداشته باشه و در ساعاتی که اینا حضور دارن، در ساعاتی که فعالیت دارن، از این ساعات اینا دور شوند. عملیات ها و نتیجه عملیات ها تا به حال بسیار خوب است. اهداف را تعیین کرده بودیم، نتایج را به دست آوردیم.
عملیات شفق از آغاز سال روان آغاز شد و بخش زمستانیان در اول قوس آغاز و به گفته مسئولان امنیتی تا آخر سال ادامه می‌یابد. همه ساله در افغانستان در فصل زمستان عملیات ها کاهش می‌یابد، اما امسال مسئولان امنیتی افغانستان میگن اقدامات نظامی علیه شورشیان بیشتر خواهد بود. پیش از این ولسی جرگ از ارگانهای امنیتی و دفاعی این کشور خواسته تا با استفاده از فصل زمستان عملیات نظامی را با دقت کامل سرعت بخشند. به گفته کارشناسان افغان، زمستان فصل خوب برای هدف قرار دادن شورشیان است، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که در این فصل شورشیان به مراکز اصلیشان در بیرون از این کشور برمیگردند و در تلاش جمع‌آوری کمک میباشند. از سوی هم محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در همین نشست خبری گفت که 21 عملیات در 18 ولایت این کشور در پلان است. آقای راتمنش سال آینده را از نظر امنیتی سال بهتر پیش بینی میکند.
او محلاتی که به نام تعلیم و تربیه و پروپاگاند دارند، اینها باید از بین برده شود و همی عملیات شفق دو به منظور ازی در زمستان امسال ادامه پیدا خواهد کرد و سال آینده را ما پیش بینی میکنیم که سال بهتر در وجود همیتور آمادگی ها و تحولات منطقی و جهان خواهد بود.
در این حال شمار از کارشناسان افغان میگن که نفوذ مخالفان مسلح در درون حکومت سبب ناکامی پلان های نیروهای امنیتی افغان شده است. صدیق ساحل یکی از این کارشناسان گفت این مسئله باعث شده تا پیش از تطبیق برنامه های ارگان های امنیتی مخالفان مسلح حکومت از آن آگاهی حاصل کنند.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. نیروهای سرحدی تاجیکستان به تازگی گفتند که در مورد ادعای یک مقام سابق حکومت افغانستان تحقیق میکنند که گفته طالبان مسلح سلاح‌های ثقیلشان را برای ترمیم به تاجیکستان انتقال میدهند. به گفته یک سخنگوی نیروهای سرحدی تاجیکستان، محمد عمر صافی، والی پیشین کندوز، ادعا کرده بود که انجینیران روسی اسلحه ثقیل طالبان را ترمیم میکنند. فرشته جلالزی در این مورد با محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که در این مورد معلومات این وزارت چیست؟
ما ایر از رسانه شنیدین، ولی ما برای شما ایتر بگم که تمام راه‌های عبور مرور که از پل میگذره پیش خود ماست، پیش هیچ کسی نیست و دریا عموماً آب داره و در این دریا ای طور نیست که کشتی های باشه که وسایط را انتقال بده. ما این را فکر میکنم که فقط در حد رسانه‌ای باشه، ولی اساساً ممکن است که تروریست ها در این طرف و او طرف یکان ارتباطات داشته باشند. آنچه میدانه در همه جا تروریست ها از بعضی مرزها به شکل قاچاقی عبور و مرور میکنند، اما به این شکل که اونا وسایط را انتقال بدن طرف تاجیکستان هیچ امکان نداره. و در این زمان ما برای شما ایره بگویم که دولت تاجیکستان امروز اعلان کرد که اینطور یک مسئله را ما شنیدین، ما در مورد از این تحقیقات میکنین و باز ارائه معلومات را به رسانه ها همگام ادامه خواهیم داد.
پس چرا والی سابق کندوز محمد عمر صافی گفته که طالبان سلاحی را که در جنگ از اردوی ملی میگیرن برای ترمیم به تاجیکستان میفرستن و ای گفته که از دو سال بدین سو ای کار جریان داره؟
من فکر میکنم که ای والی صاحب اگر کدام شواهدی داره باید شواهد خود ارائه بکنه، ولی در غیر آن ما ایتور یک مطلب را با موجودیت ایتور یک دریای بزرگی بین تاجیکستان و افغانستان نمیتونم تایید بکنم.
حکومت تاجیکستان بر شما تماس گرفتن؟
حکومت تاجیکستان اعلام داشته که ما این موضوع را تحقیقات میکنین که ببینین تا چی اندازه این مسائل تبلیغاتی است و یایی که حقایق به چی شکل است و بعدا پور به رسانه ها ارائه خواهند کرد.
گفتگوی تلفنی شنیدید با محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اکنون بشنویم که صدها تن در اعتراض به حملات انفجاری در مساجد شیعیان در هرات در برابر ساختمان ولایت دست به تظاهرات زدند. اعتراض کنندگان به حکومت هشدار دادند در صورتی که عاملان این قضایا را شناسایی و گرفتار نکند دست به اعتراضات گسترده تر خواهند زد. این که مقامات محل چی میگویند، اما اینها در گزارش که شاپور صابر از هرات تهیه کرده و فرستاده.
صدای اعتراض صدها باشنده هراتی در مقابل ساختمان ولایت هرات. این افراد از دولت افغانستان خواهان شناسایی و بازداشت عاملان حملات انفجاری در مساجد ولایت هرات هستند. جعفر توکلی، یک از علمای اهل تشیع در هرات، حکومت را متهم به سرانگاری در این گونه قضایا می کند. آقای توکلی هشدار می دهد در صورتی که حکومت به خواستهایشان توجه نکند دست به اعتراضات گسترده تری خواهند زد.
این تظاهرات پیامی داره برای مسئولین حکومتی. ما از اینها غفلت میبینیم، ما از اینها بی‌تفاوتی میبینیم. اینها مسئولیت خود رو به صورت اساسی انجام نمیدن. همیشه به ما حرفای سیاسی، دروغای سیاسی به ما تحویل میدن به مردم که ما داریم پیگیری میکنیم، ولی ما هیچ گونه پیگیری جدی از اینها ندیدیم تا حال.
در دو ماه اخیر حمله به مساجد شیعیان در ولایت هرات نگرانی‌های جدی را در پی داشته است. شماره از باشندگان ولایت هرات میگن عاملان این رویداد میخواهند از این طریق اختلافات میان مردمان شیعه و سنی در این ولایت را دامن بزنند. اما احمد علی جبرائیلی، نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه، میگوید این حوادث نمیتواند اتحاد مردم را تضعیف کند.
وحدت برای ما یک استراتژی است، وحدت برای ما یک خط وحش است، اساس است. اگر در این کشور شیعه و سنی با هم متحد نباشند، نه شیعه روز زندگی روز خوش برای زندگی خواهد داشت و نه هم اهل سنت.
بانک تاکنون مشخص نیست که این رویداد از سوی چی کسانی صورت میگیرد، اما دکتر مهدی حدید، مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات، میگوید این حوادث در بیرون از افغانستان طراحی میشود.
دست های بیگانه به خاطر ایجاد ناامنی در این ولایت کار میکنه، باز هم امنیت خیلی خوبه داره، ولی باز مردم ما حق نا از امنیت بیشتر از اینهاست. باید اینها علمای ما آسوده از منزل تا به مسجد و از مسجد تا به منزل برگردن.
با این وجود محمد آصف رحیمی، والی هرات، به اعتراض کنندگان اطمینان داد که نیروهای امنیتی عاملان این قضایا را شناسایی و بازداشت خواهند کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تجمع صدها ایرانی در بیرون از زندان ایوین در تهران نه تنها توجه رسانه ها بلکه توجه سازمان های حقوق بشر را هم جلب کرده است. این ایرانی ها برای آزادی آرش صادقی شعار می دهند که از 7 ماه بدین سو زندانی است. این که صادقی کیست و چرا زندانی شده بیشتر در این گزارش از فرشتن نگاه بشنوید.
با وجود آن که پیش از این برخی اعضای پارلمان ایران در مورد وضعیتی آرش صادقی ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواستند که وی باید از بند رها شود، اما او هنوز هم به اعتصاب غذایی خود در زندان ادامه داده است. برخی اعضای پارلمان ایران در یک نامه به صادق لاریجانی، قاضی القضات این کشور، نوشتند که وضعیتی آرش صادقی خوب نبوده و اگر او بمیرد ممکن عواقب جدی سیاسی به دنبال داشته باشد. آرش صادقی در ماه جون سال 2016 میلادی به اتهام تهدید به امنیت ملی ایران دستگیر شد. او در 24 اکتبر 2016 میلادی در اعتراض به پیگرد قانونی همسرش گلرخ ابراهیمی دست به اعتصاب غذایی زد. گلرخ ابراهیمی یک تن از فعالان حقوق بشر است که به خاطر نوشتن یک مطلب در مورد سنگسار شخصی که قرآن کریم را با آتش می‌کشد به اتهام توهین به مقدسات دستگیر شد. بنابر برخی گزارش‌ها حدود 800 نفر از دو روز به این سو در مقابل دروازه ورودی زندان آوین در تهران دور هم جمع شده و خواهان آزادی آرش صادقی شدند. راه اندازی این گونه اعتراض ها در ایران اکثراً با برخورد با نیروهای امنیتی می انجامد. در تصاویر که از گردمایی مردم در بیرون زندان آوین در صفحات اجتماعی نشر شده، نشان می دهند که برخی ها تصاویر آرش و همسر او را در دست داشته و خواهان رهایی این دو تن شدند. برخی دیگر با نوشتن اسم آرش در دستهایشان می گویند ما همه آرش هستیم. گروه نظارت از حقوق بشر مستقر در لندن روز گذشته با نشر یک اعلامیه گفت مقام های ایرانی زندگی آرش صادقی را با خطر مواجه ساختند. در این اعلامیه گفته شده که مقام های ایرانی به خوبی می دانند که حتی چند ساعت تأخیر در آزادی آرش صادقی به معنی مرگ و زندگی او است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. با این گزارش میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان چشم براه شما هستیم. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما برای حالا خداحافظ. اکنون میتوانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید.